kirishni osmonlandik.
ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو او زمونږ د ټولنیزو پاڼو قدر منو لیدونکو په سلامونو مهر کلی کوم. یو ځل بیا زه فرشته صحاک تشنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږیږو چې د روژې مبارک میاشت را رسیدلې ده. نن لومړۍ ورځ په افغانستان کې او په ټولو اسلامي هیوادونو کې دغه ورځ د روژې مبارک لومړۍ ورځ ده. په دغه غږیږو چې په افغانستان کې په دغه ورځ او په دغه میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او د دې وسنه لري چې لومړني خوراکي توکي راونیسي. نو په خبرونه کې غږیږو په همدغه موضوع او په دې به هم غږیږو چې په افغانستان کې هغه خلک چې وسه لري، اقتصادي توان لري، څنګه کولای شي په ټولنه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي. د نن په ټولنه کې له د روژې مبارک میاشتې د فلسفې فینا په استفاده سره د نورو سره مرسته وکړي. په همدغه موضوع مو په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم راغوښتي دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې بوک سره اړیکې ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به تاسو ته د خبرونه د اړیکې شپېرې هم وایم. اوس هم د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم. په خبرونه کې نن را سره د دینی عالم او د پانتون پخوانی استاد فضل هادي وزین را سره میلمانه یو د دې ترڅنګ د کابل نه د شریعت تو پانځي استاد سراج او استاد خالد سراج دی او همدارس د پاکستان خبريال احسان الله احمد زید را سره چې هغه به هم را سره د په پاکستان کې د کډوالو په اړه هم را سره وغږیږي چې آلته روژه په کډوالو څنګه تیریږي او وضعیت آلته څنګه دی، د قیمتونو په بیو به هم را سره وغږیږي. او همدارس فضل ربی حیدر افغان ځوان چې همدا مهال په افغانستان کې د هغه به هم را سره په افغانستان کې د خلکو پر وضعیت وغږیږي. قدرمنو میلمنو ته خره اغلاست وایم. خبرونه ته ډیره زیاته مننه. د خبرونه په نیمایي کې بعد جرمنی نه جاوید مموزه د جرمنی کې د افغانانو د فرهنګي ټولنې غړی هغه به هم را سره راشي او هغه به هم موږ سره په دغه موضوع کې خبرې وکړي. او دا به راته وایي چې په اروپایي ملکونو کې او هم غربي ملکونو کې میشت افغانان دغه میاشت څنګه لمانځي. وړاندې په همدغه موضوع غږیږو. قدرمنو میلمنو ته کر اغلاست وایم. ډیره زیاته مننه. ورزو په سر کې استاد خالد سره اشته. استاد سراش ډیر زیاته مننه چې خبرونه تر سره یې استي کور موادان. استاد سراش کداره ته وایي چې د روژې مبارک میاشت مو څنګه په افغانستان کې پیل کړه او وضعیت څنګه ده؟ فکر کوم څنګه چې تخنیکی همکار اشاره کوي استاد سراج اړیکه یې لا سم نه ده وسر شوې، د انټرنیټ ستونزه به خو ورزو. استاد وزین ته استاد وزین تاسو نام مننه چې خبرونه کې را سره یاست. استاد په افغانستان کې څنګه چې تاسو هم خبر یاست، افغانانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او په دغه میاشت کې مونږه 13 ورځ هم راپور درلوده چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. تاسو څنګه ارزوئ که په سر کې اوریدونکو لیدونکو ته د خپل د روژې میاشتې د فلسفې په اړه لنډو غږیږئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم.
کوشش کوم چې بیا هم استاد وزین سره مواړی کا وصله شي. فکر کوم بیا هم انټرنیټي ستونزه ولا. استاد سراج ته به وشي. استاد سراج خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. په سر کې کراته وایي چې د روژې مبارک میاشت په افغانستان کې څنګه پیل کړه؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. او زما درون استاد جناب ډاکټر صاحب وزین، الله دې وکړي چې روژه هم په خیر پیل کړي. په کابل کې الحمدلله روژه ډېر ښه په برنامې سره پیل شو او ښه غټ ښوالی دا و چې ټول په یو اتفاق او په یو غږ سره چې اکثرا د افغانستان مسلمانان د سعودي عربو سره روژه نیسي. خوشبختانه د اوسنۍ حکومت هم اعلان وکړه او ټول په اتفاق سره روژه نیولی. او ډیر په خطوګه پیل شوې ده الحمدلله.
کوشش کوم چې د ټلیفون لارې استاد موازین سره اړیکه واصله شي او هغه سره په همدغه مورد کې خبرې وکړو. اوس ورزو احمدزی صاحب تاسو هم خبرونه تر ډیر زیات خره غلاست. تاسو راته وایي چې پاکستان کې روژه پیل شوې ده او کله کتیرو کلونو غوندې پاکستان کې ملکه تل هغه یو ورځ وروسته نیسي روژه. هلته وضعیت څنګه ده او که د خوراکي توکو په اړه راته وایي چې هلته قیمتونه څنګه دي؟
ډیر مننه تاسو ته او چکم دلته قدرمن میلمانه دي او د ازادۍ رادیو چکم لیدونکو دي ټولو ته سلامونه ونی کې هیلې الله دې وکړي چې دغه د رحمتونو میاش زموږ په ژوند کې تغیرات راولي او دغه کوم مشکلاتونه مسایل چې دي دا په خیر سره حل شي. په پاکستان کې د تیر په سیر چې کوم پیښور دی په قبایلي ځینو سیمو کې نن روژه وله. همدا شان دي چې کوم افغانان دي دلته په اسلام آباد کې ځینې محصلین زه پیژنم د هغوی هم نن روژه وله. او د مسایلو په باره کې دلته په عمومي توګه چې کوم د دې ځای خلک هم دي د بیو د نرخونو د ګرانۍ سره ډېر په تکلیف کې دي په عذاب دي. خو افغانان بیا په دې وجه ډیر زیات په عذاب دي چې دوی د دغه هیواد خپل اتباع نه دي وګړي نه دي. نو دلته د کار روزګار زمينه سازي دغه مسایل ډیر زیات دي. نو بیا دغه خرچي او مصارف چې دوی دلته مختلف اړخونو کې لاس او ګریوان دي ورسره ډیر زیات ورسره زوريږي. نو روژه په دې سخت وخت کې دلته راغله چې په هر طبقه دی افغانانو ورسره زوريږي. کاغذ دلته مهاجرین دي چې کوم له پخوا څخه پراته دي او کاغذ هغه اوس موجوده چې کوم خلک راغلي دا درې سرورو کارو چې دلته پراته دي درېمو هیوادونو ته چې کوم د خپلو کیسونو یا د بیا پر ځای کېدو هغه ته په تمه دي. هلته په امریکې کې مشکلات راغلو دي حکومت له خوا څخه کیسونه بند شو. دلته پاکستان حکومت وایي چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه د افغانان ووزي. نو طبیعي ده چې دغسې یو رواني تکلیف جوړ دی خلکو ته او دغه نیټم پرون پوره شوي د دوی د وتلو پروژم پکې راغلله. نو پریشانیانې ډېرې زیاتې دلته د افغانانو چې کوم کمیونټي ده یا د دوی ټولنه ده په تشویش کې ده.
ډیره زیاته مننه احمدزی صاحب ستاسو له خبرونه. ورزو اوس هم مموزی صاحب ته تاسو هم خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وایي چې په جرمنی کې میشت افغانانو نن روژه څنګه پیل کړله او په غربي هیوادونو کې روژه څنګه تیریږي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بالکل ستاسو غږ ډیر ښه راځي. مهرباني.
ډیره زیاته مننه قدرمن معززو دوستانو ستاسو تخنیکی همکارانو او ټولو افغانانو ته د نړۍ په هر ګور کې چې سلامونه احترامات نیک هیلې او د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ نه ورځې ورته د زړه له تله مبارکي وایم. مننه رابس ستاسو پوښتنه ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اروپایي هیوادونو کې کاملا خصوصا په جرمني کې د افغانانو لپاره په مجموع کې د ټولو مسلمانانو لپاره د مذهبي ازادۍ لپاره هیڅ کومه ستونزه نشته. موږ دلته روژو اخترونو پروګرامونه نور دینی مناسک چې هر څه وي ډېر په ښه توګه باندې مخته وړو او دلته هیڅ کومه ستونزه نشته الحمدلله. دلته په منشن کې دا منشن ښار کې چې موږ اوسېږو تقریبا داسې دقیق نه شم ویلی شمېر راته دقیق معلوم نه ده. شمېر البته خو په حدود د شلو شاوخوا کې مسجدونه دي. یوازې په دې منشن کې په دې کې جمله کې دوه مسجدونه د افغانانو دي. په دې کې روژه ماتی وي، دې کې تراویح کېږي، دې کې ختمونه کېږي. هر مسجد کې موږ ختم لرو او په دې کې ډېر خلک برخه اخلي. لله الحمد په دې اکثر مسجدونو او زما نو هلته تقریبا نوي 95% هلته ځوانان تشکیلوي او ځوان قشر دې کې موږ سره برخه اخلي. نو دلته موږ د روژې پروګرام ډیر خروان ده. خو فقط یو ټکی ته د ما اشاره دار ایواز او د تاسو خبرونې لري نظر په ټول افغانانو سره په ټول مسلمانانو باندې ځکه چې ایواز روزه دې لپاره نه ده چې موږ خپل خپل باندې او بس روزه ونیسو. ته روزه سره نور هم ډیر داسې مسایل دي چې هغه په پام کې ولرو او هغه سره د مرستو د همکارۍ او د نورو مسلمانانو سره پاکستان کې الټریډ ستونزې مشکلات کومنګ لغه خپل خوراکونو کې خپل پخلیو کې لکه لاس ونیسو او له غنه کلاس روپی هم کله کله چاته افغان ته موږ ته مخاړو کله نه کله د مرستي غکو ته چا باندې د خپل کلتوري ټولنې لار شي دا نوزر خلک وای د لاس روپی دا یو وایرو تقریبا نلته 15 افغانۍ کیږي دا 15 افغانۍ تقریبا نلته شپږو ډوډۍ کیږي او د سې کورنۍ هلته څه چې د ورته ډوډۍ ته حیران ما هیله دا نه افغانانو نه چې په خپل خوراکونو په خپل لګښتونو مصالحې فکر اضافه خرچونو کې لکه څه سپماو کې او دغه پیسې واخلي اغلته خپل خلکو خپل مسلمانانو ورونو افغانانو ته خصوصا چلته مونږ دی کولې یتیمان دی بیچاره خلک دغه سره همکاري وکړي مهرباني سه
ډیر زیاته مننه ماموزای صاحب په دغه خبرو به هم ورسته خبرې وکړو بس به وکړو چې څنګه کولای شو په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو لاسنیوي وشي په دغه میاشت کې او د دین ورسته هم په دې به خبرې وکړو ورزو د افغانستان د ځوان استاد فضل ربی حیدر ته حیدر صاحب خبرونه ته تاسو هم خره غلاست درته وایي چې سکل روژه په ځوانانو څنګه تیریږي او اقتصادي وضعیت پر د ځوانانو پر بروانی وضعیت او یا هم پروژه کې خصوصا په ځوانانو څومره تاثیر کړی دی لکه ډیری وخت په دغه وخت کې د روژې په میاشت کې ډیری ځوانان بیا وسله کیږي جنگونه زیاتیږي او دغه سی پی کې ډیری زیاتیږي خصوصا ترافیکی پی کې پکې زیاتیږي تاسو راته وایي چې وضعیت څنګه دی تاسو عمل ته یاستې ځوانانو سره پاړی کې یاستې هغه
انساک سي تاسو تاسو ټولو ګډونوالو ته او همدارنګ اوریدونکو ته تاسو تخنیکی ټیم ته السلام علیکم ورحمت الله علیه دی کې چې روغ جوړ اوسه او تر دې د ما روزه درمان کې ختیره شي واقعا لکه څنګه چې مخکیرونه یادونه وکړه دا یو مبارک میاشت او دا میاشت ډیر ځان سره لري او د اسلام په مقدس دین کې ځانګړی مقام او ځای لري او مجموعه د افغانانو د ادرس او خصوصا د ځوانانو د ادرس ک درته وایم د افغانستان نو الحمدلله تر دې دمه خو دا چې د روژې پیل دا ول ورځ ده خصوصا په ځوانانو کې او په بعضي مسایلو کې بعضي شخړې یا رستا بعضي مشکلات چې راځي نو هغه دا ول او دویم او دریم او روژې په اول وختونو کې داسې خاص تاثیرات نه وي مجموعی کی کم چې تاسو ورته اشاره وکړه د روزګاری یا بعضی اقتصادي مشکلات د روژینا علاوه هم دا بعض مشکلات دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات تاثیر لري او تاثیر لرلی شي او د روژې سره به دا تاثیر ډیر زیاتیږي نو تر دې دمه فعلا خو بیخي خیرت دی ان شاء الله او وروسته ان شاء الله ځوانان به دا حوصله وکړي او سینه کار واخلي ځکه چې روژه د سیمهش د چې صبر یا حوصله یا تحمل چې دی دا د عبادت یو برخه ده نو فصل ورو نو د صبر باندې امر شوی دی او په دې کې مهم هغه څه چې یادونه شوې ده په اسلام مقدس دین کې دا غنه چې روژه هدف مقصد دا دی لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ نو صبر هم د پرهیزګارۍ یو بخش دی نو ځانان ته تر ټولو زیات مهم دا دی چې انسان په دغه میاشت کې صبر استقامت وکړي او کچیر ته بعضی مسائل لاجی پر اس مره ژوند کې باید ورته وي چې انا مثال ز روزدار ما ز روزدار لکه حدیث کې چې د زله دا یادونه شوی دا نو ز ځوان حس ځوان ته حس باندې زوای مچی ان شاء الله په افغانستان کې خیر اقتصادي بعض مشکلات به او د اقتصادي مشکلات ډیر ځوانان دردي نور مجموعه روزه د عبادت میشته او عبادت چې ده دا انسان ته ډیر سکون ورکړي نو ان شاء الله تر دې د مخده
ورزو استاد سراج تا استاد سراج مخکې مې استاد وزینه هم دغه پوښتنه وکړه خو بد بختانه د غوي انټرنیټ ستونزه درلوده ونه شو مونږه غي سره دغه خبرو ته دوام ورکو که تاسو راته وایي چې د روژې میاشتې فلسفه په څه کې ده او کلند دغه فلسفه موریدون کولیدون کو ته تشریح کړئ مهرباني
السلام علیکم سلام ټول دوستانو ته جن تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته او که دماغک جناب وزین صاحب اوری ډاکټر سی وزین زمون استاد مشر الله دی وکي چې ټول روغ اوسېږي مننه خدای تاسو ته اجر نظر کی روژه دی بدنی او مالی یو ګډ عبادت ده چې الله جل جلاله په دولس میاشت کې یو میاشت فرض کړی ده چې په ټولو مسلمانانو باندې څوک استطاعت ولري او مریض نه یي او مسافر نه یي روژه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث وایي چې لکه چې بل استاد ویل چې نو دغه روژه په دې باندې فرض شوی ده چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تر څو چې تاسو متقیان شي. نو دا هم فرض کړی ده په دې خاطر چې تاسو متقیان شي. تقوا او عبادت یو جامع او شامله کلمه ده، مختص یو چیشته نه کیږي. خاصا په روژه کې چې موږ تاسو ګورو چې د دې د فرضیت فلسفه دا ده چې انسان د طبقاتي ژوند نه عادي ژوند ته واوړي، او په دې خاطر فرض کړی ده چې انسانان خپل یو بل وپیژني، او انسانان خپل اصلي مرتبه چې حیثیت د بندګي ده د الله بندګي هغه ته راوګرځي. نو په دې خاطر الله جل جلاله منع کړی ده چې تاسو څښاک او خوراک مه کوئ په روژه کې. او دا په دې معنا چې تاسو ته یعنی د صبر د تحمل یو نوع دا ده چې تاسو دغه وکئ، صبر وکئ، حوصله وکئ، او د الله اوامر په ځای کړئ. او روژه په عموم کې ځکه په روژه کې اکثریت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده، او په آیتونو کې هم دا راغلي دي چې د تقوا میاشت ده، د عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې شیطانان بندیږي، نفس سره د مجادلې میاشت ده، د ښه کارونو د راټولولو میاشت ده. خو ښه کارونه تنها په تراویح کې یا په مونځونو کې نشته، په ټولو نورو شیانو کې ده، مثلا په احسان کې ده، په ښه تعامل سره ده، په صبر حوصلې سره، د غریبو سره همکاري، او دغه نور ټول مسایل په دې کې راغښتي دي چې انسانانو ته الله ویلي دي چې تاسو د میاشت نه پوره پوره استفاده وکړئ.
ډیره زیاته مننه استاد سراج. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې استاد وزین سره زموږ اړیکه وصله شوې ده. استاد وزین، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. استاد، مخکې ستاسو خبرې قطع شوې، مهرباني وکړئ که غواړئ هغه خبرو ته ادامه ورکړئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته مننه، بخښنه غواړم د تخنیکي مشکل نه. ما دا کوله مخکې ما دا ټول وطنوالو ته، تاسو ته، تاسو برنامه مېلمنو ته، وطنوالو ته، تاسو ته، ته مسلمانانو ته د روژې مبارکې میاشتې مبارکي وړاندې کوم. هغه آیت چې ما اول کې ولوستل چې الله تعالی پکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ترجمه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې ما تاسو باندې روژه د رمضان روژه فرض کړې ده، او څنګه چې مخکې مونږ باندې فرض شوی وو، او دا هموخه هدف دا ده لعلکم تتقون، تاسو چې تاسو تقوا ته ورسیږئ، پرهیزګاري ته ورسیږئ. نو د روژې د مبارکې میاشتې د اصلي موخه او هدف دا ده چې انسان د روژې په نیولو سره، د محرماتو نه د ځان ساتلو سره، د الله تعالی چې کوم اوامر دي د هغوی په اجرا کولو سره، او د ښه اخلاق په لاسته راوړلو سره دا الله تعالی ته نږدې شي، د تقوا حاصل کړي. یعنی د روژې د مبارکې میاشتې د رمضان د ټول هغه موخه او هدف او فلسفه په اخر کې دا ده چې مسلمان هغه کارونه ترسره کړي چې هغه انسان خدای ته نږدې کوي، او د بدو شیانو نه ساتي، او هغه ته د ښې خواته راهنمایي کوي. نو موږ باید څوک چې روژه نیسي، روژه نیول صرف یوازې د دا نه دي چې ډوډۍ ونه خوري، خوراک ونه کړي، څښاک ونه کړي، بلکې روژه نیول دا ده چې انسان هر څه چې منفي دي، هر څه چې بد دي، هر څه چې الله تعالی دغه نه منع کړي دي، هر څه چې انسان ته ضرر رسوي، زیان رسوي، دغه نه ځان وساتي، او هر هغه شی چې هغه مثبت دي، ښه دي، دغه خو ته لاړ شي، په هغه باندې عمل وکړي، هغه ترسره کړي، که هغه د روژه نیول وي، که هغه د څښاک نه ځان ساتلي، که هغه د بدو شیانو نه کتلو ته ځان ساتلي، که دغه د حرامو شیانو نه ځان ساتلي، او بیا بل خوا که دغه د قرآن تلاوت وي، هغه د لمونځونه وي، تراوی وي، صدقه وي، خیرات وي، نو دا نورو ته خیر رسول وي. دا داسې ټول شیان د داسې شیان دي چې انسان الله تعالی ته نږدې کوي، الله تعالی ته نږدې کوي، انسان تقوا ته رسي، او په آخر کې چې نجیب الحدیث کې راځي چې انسان دې د دوزخ د اور نه وساتل شي، بچ شي. یعنی دا دا انسان کله چې انسان ښه کارونه ترسره کوي بد کارونه ځان ساتي دا د دې لامل کیږي چې انسان تقوادار شي، تقوا ترلاسه کړي، او کله چې تقوا ترلاسه کړي دا د دې لامل کیږي چې انسان د جهنم اور نه بچ شي او انشاءالله جنت ته لاړ شي. نو دا دا شیان ساده الفاظ کې زه وایم چې دغه شی دغه فلسفه دغه حکمت د روژه باید هر مسلمان هغه ذهن کې ولري. بل خبره دا ده چې دغه روژه د روژې د رمضان د میاشتې هر شبه 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 هر ثانیه هر دقیقه هر ساعت هر ورځ هغه یو فرصت دی، او پکار دا دی چې دغه فرصت نه مونږ ګټه واخلو، ګټه پورته کړو، دا لاس وړ نه کړو دغه فرصتونه. اوس تیر کال مونږ سره په همدغه وخت کې تیر کسان زمونږ د خپلوانو نه کورنۍ د کورنۍ او خپلوانو نه دوستانو نه ملګرو نه پېژندلې داسې کسان وو چې مونږ سره روژه نیوله ژوندي وو، اما اوس هغوی خاورې لاندې دي، هغه مړ شوي دي، هغوی ته دا فرصت نور دا فرصت نه لري چې بیا روژه ونیسي. نو مونږ ته دا پکار ده، کېدای شي دغه زموږ آخري روژه څوک څه پوهېږي چې دغه مونږ روژه هم پوره کوو که نه پوره کوو، د فرصت لرو چې روژه مکمل روژه ونیسو که ونه نیسو. او دا معلومه ده چې بیا که دا کال روژه ونیسو آینده کال مونږ ژوندي یو چې روژه ونیسو که روژه ونه نیسو. نو عرض مې دا ده چې الله تعالی دې ټولو عمرونو کې برکت واچي، الله تعالی دې ټولو عمرونه اوږد کړي. خو لیکن مرګ یو حقیقت ده چې انسان هغه نه نشي منکر دی.
استاد څنګه چې تاسو ویل اشاره وکړه چې د روژې مبارک میاشت د مهرباني، سخاوت او دوستۍ معنا ورکوي، په دې کې باید مینه او مهرباني او په یو بل باندې لورینه ډېره شي. خو پرون هم موږ یو راپور درلود، دغه وروستۍ ورځو کې موږ راپورونه لرو په افغانستان کې په همدغه میاشت کې، تنه په افغانستان کې نه، په ډېری اسلامي ملکونو کې چې هلته اسلامي نظام د خلک په همدغه اساس دغه میاشت پیلوي، د روژې میاشت پیلوي. خو بیا په همدغه ملکونو کې چې اقتصادي وضعیت پکې خراب دی، یو دم د خوراکي توکو بیې لوړ شي، سوداګر یو دم په دغه میاشت کې په غریبو خلکو باندې او یا هم په ولس باندې دغه د خوراکي توکو بیې لوړ کړي چې غریب خلک په دغه میاشت کې ضرورت ورته لري، هغوی نشي کولای دغه خوراکي توکي راونیسي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ولې همیشه د روژې په پیل کې دغسې یو کار کېږي هم په اسلامي ملکونو کې؟ غږ مو سم نه اورو. بیرته به تاسو ته راشو استاد. تر ډېره زیاته مننه تر دې دمه چې را سره وي. کور مو ودان استاد، مننه، کور ودان. ور به شو احمدي صاحب ته. احمدي صاحب، تاسو راته ووایئ په پاکستان کې، په افغانستان کې، همداراز په نورو اسلامي ملکو کې یو دم د روژې له پیلېدو سره ولې قیمتي د خوراکي توکو بیې لوړېږي، قیمتونه پورته کېږي او بېوزله خلک نشي کولای چې په دغه میاشت کې خوراکي توکي راونیسي؟ علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
ډېره مننه. زما په فکر سره اول خو دغه روژه چې ده د ایثار، قرباني او مهرباني میاشت ده چې غریب سړی ټول عمر او لږو او تندو کې وي. په دې میاشت کې الله تعالی غواړي چې امیر سړي ته هم دا احساس ورکړي چې لږ او تند څه شی ده. دوم د دغې قیمتي یو دلیل دا دی چې دغه زموږ چې کومه امیره طبقه ده، دوی اکثره غواړي چې د دغې میاشتې کوم خوراکي مواد دي د دوی په کورونو کې مخکې نه موجود اوسي، یعنی د هغه د دوی تقاضا زیاته شي. ورسره تجارت چې کوم دي، دوی د موقع نه په استفادې دلته پوهیږي چې د روژې میاشت راغله او د هر کور دا ضرورت دی، دغه د خوراک شي، د سکلو شي، دا د دوی اړتیا ده. نو دوی دلته کوشش کوي چې دغه نرخونه سره جګ لوړ کړي. همدې سره بیا حکومتونه هم، یعنی ما لیدلی ما په کابل کې ژوند کړی دی، او دا تجارت چې کوم وو دا د حکومتي کړیو سره دوی وسن دي، داسې د مافیا یو سیټ اپ جوړ کړی سره چې هغه چې کله قیمتي راځي نرخونه اوچتېږي، حکومت خطي خبر وي کله وړ ګران شي کله غوړي ګران شي، دغه شی نه وي. او په دې کې دا درې واړه اړخونه مسول راځي، دا تجارت چې کوم دي، همداشان دي د حکومت چې کوم ځای محلي خلک دي دا مارکیټونو باندې دوی الته لاسرسی لري، دا تجار چې کله نرخ جګی دغه ظلم چې دی کوي، هغوی ورسره خپل فیصدی لري، پیسې ته نه اخلي. دا یو سپټ هغه نه د کار حقیقت دی، هر سړی په دې خبر دی. او نور دا زمونږ چې دا مالدار خلک دي، دوی چې دا دکانونو نه تله داسې په ډېر مقدار باندې دا شی نه اخلي، نو خامخا چې د تجار مال خرڅیږي هغه نور مال راوړي، او غریب سړی په منځ کې بیا ځوریږي، د هغه په کور کې د غوړیو درک نه لګیږي، د وړو درک نه لګیږي. نو په کار دا دی چې په دغه میاشت کې دغه ټول که تجار دی که مالدار خلک دي، حکومتي خلک دي په دې میاش کې زیاته توجه غریبانو ته وکړي، ځکه چې دا ویله پاره دا ډیره سخت یو خو د کار روزګار مسایل دي. افغانستان اقتصاد تاسو موجوده وخت کې کتلې شي، ځوانان موږ ټول در په دره دي، څه په ایران کې مسافر یو خوړ، څه دلته پاکستان کې، څه ترکیه کې. نو بیا چې هغوی مالې داسې روژې دا سخته میاش راشي، دا قیمتیانې پرې راشي، نو په کار داره چې موږ د هغوی لاسنیوی وکړو او مرسته ورسره وکړو.
ډیره زیاته مننه احمد زی صاحب، بیرته هم تاسو ته راځو. ورځو استاد سراج ته. استاد سراج، ځینې افغانان دا د روژې میاشت کې ځینې وخت روژه په ځان ډیره سخته نیسي، لکه مونږ په افغانستان کې ګورو چې ډیری خلک تکلیف لري، مریضان وي او یا هم سپینګیری وي، د وجود وضعیت یې دې ته آماده نه وي چې روژه ونیسي، او یا هم د اوږدو لارو مسافر. هغه څه چې په اسلام کې دوی دپاره د روژې حکم شوی ده، خو دوی بیا یو قسم ته ضد کوي، خو روژه نه پرېږدي چې دوی روژه نیسي. اما تاسو په دغه باره کې وایي، هغه افغانان چې په کومو مواردو کې کولی شي روژه ونیسي، او کومو مواردو کې حکم شوی چې مثلا دوی په ځان ډېره سخته نه کی، څنګه چې ما مخکې ویلې ځینې وخت ډېری کسان تکلیف لري، شرعي عذر لري، اما باوجود د هغې هم په دې نه پوهېږي چې باید ونیسي او کوي نه نیسي. مهرباني.
مننه. په اسلام کې، اسلام د عدالت او د مساوات دین ده، اسلام کې حرج نشته، او دغه ټول عبادات چې الله جل جلاله او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرض کړي، هغه خاص شرایط لري، که هغه مونځ وي، که هغه جهاد وي، که هغه روژه وي، که هغه حج وي، هر یو خپل شرایط لري. د روژې مبارک د مهمو شرایطو نه همدغه ده چې مسلمانی بالغی، عاقلی، صحتمندی، نو په هغه صورت کې چې او مقیمی، نو په دغه حالت کې هغه باندې فرض ده چې دغه یو میاشت روژه ونیسي. که مریضی او هغه سم مریض چې ډاکټر ورته ویلی دی چې دغه د مرض د زیاتېدو سبب ګرځي روژه، یا خدای نخواسته دغه د هلاکت سبب ګرځي، یا مطلب مسافری او دغه مسافری غیر، یعنی په دې معنی چې نیچرلی هغه مسافر کیږي په دغه میاشت کې، نو په دې باندې روژه نشته. عزیمت هم دغه ده چې روژه باید مسافر وخوري، او که مریضی نو طبعا هغه باندې روژه نشته. اسلام ورته اجازه ورکړې ده چې روژه دی وخوري، که بیرته دا صحتمند کیږي روژه دی نیسي، او که مرض دوامدار وي نو هغه به فدیه ورکړي. او مسافر چې کله بیرته مقیم کیږي نو دا به خپل روژه بیرته نیسي.
ډیره زیاته مننه استاد، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو ماموزی صاحب ته، ماموزی صاحب تاسو راته وایي چې په اروپا او په غربي هیوادونو کې میشت افغانان د روژې په مبارک میاشت کې د افغانستان دننه خلکو، خصوصا بې وزلو خلکو سره د مرستې لپاره سامادګي لري، او یا هم داسې ټولنې شته دي چې په دغه وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، او که کوي په کومه طریقه یې کوي؟ مهرباني.
روژه واکن لکه څنګه چې مشرانو دلته استادانو استاد زین هم مهرباني وکړه، او روژه یوازې دا نه ده چې موږ خپل صرف خوله بنده کړو، خوراک څښاک نه کړو، بس همدا روژه سو. د روژې فضیلتونه او مسایل تاسو ټول ته بهتره معلوم دي، او د دې لپاره تر ټولو یو مهم د فرضیت پیدا ده چې موږ د نورو فقرا او مساکینو بیچاره او خلکو حال احوال نه خبر سو، او نه داسې یوازې په ساس خپل ځان لپاره. نو په دې خاطر باندې تاسو ته سوال په ځواب کې وایم چې الله الحمد لله تدیر په اروپایي هیوادونو کې، خصوصا په دې جرمني کې چې موږ ژوند کوو، دلته ډېر افغانان اکثره وخت کې همدغه کوشش کوي چې که د سرسایې پیسې چې هغه د سرسایې اندازه خو ځان ته ده، خو جلا له هغه نه مخکې چې روژه کې په سر کې، چې کله روژه پیلېږي د روژې په سر کې، یا له هغه نه د مخه، یا د روژې په منځ کې هم په کراتو سکراتو دا کار کېږي چې پیسې ټولېږي، او کوشش کوو د خپل وس او توان په اندازه باندې د هر څه چې په وس پوره وي هغه پیسې اخلو، د یو امین شخص له لارې نه هلته استو چلته واخلو، توضیح شي هغه چا لپاره چې هغه هلته کندې دي، یتیمان دي، بیچاره دي. دا کار کیږي معمولا سړی د مخکې هم او اوس هم کیږي. یوه خبره ډېره مهمه ده چې هغه دلته یو بل کار هم کیږي، چې اکثره خلک کوشش کوي د خپلو ولایاتو کې، په خپلو ولسوالیانو کې، کلیو منطقو کې چې څوک پیژني، پنځه ولا سوشل نفر او اکثره داسې کیږي چې له دغه لارې نه هم پیسې ټولېږي، بیا هلته تقسیمېږي. او په مسجد دونو په ساتل باندې هم دلته پروژه کې اکثر وخت یو ځل نه دوه درې واره داسې کوشش کیږي. دلته ډېر امین خلک، مخلص خلک، د وطن دوست خلک چې هغه د خلکو سره د خپلو بیچاره او مظلوم خلکو سره واقعا ډېر هغه لري، خواخوږي لري، نو دا کار کوي. نو د دې لپاره چې د ما غږ همدغه جنه بیا هم که تاسو بښنه غواړم تاسو د سوال مطابق به هم نه وي، خو فقط دومره غږ کوم چې دغه یوه بدبختي چې په افغانانو کې نه یوازې بلکې په ټولو مسلمانانو کې، په همدې جرمني کې مونږ ژوند کوو، دلته ترکانو دوکانونه اکثره دلته دي، نور افغانانو دي، اکثره وخت کې د روژه کې دوی قیمتونه لوړوي، حتی که په خوراکي توکي دي وچه ډوډۍ نه نیولې، حتی تر نورو ډېرو مسایلو پورې. زه د ترکانو په دوکانونو کې اکثره وخت کې بحث کوم چې ګورې دا خو روزه د رحمت میاشت ده، د برکت میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، د قرآن عظیم شان د نزول میاشت ده، او دا د عبادت او طاعت میاشت ده. فلې کې دا نه چې یوازې موږ په روزه کې بس هر څه کوو، پس هغه بیا هر څه شاته واچو، نه. معمولا عمومي باید همیشه موږ تاسو باید دې فکر ولرو، خو خصوصا چې روزه یو مبارکه میاشت ده، نو په دې کې خو د اقل د روزې د احترام لپاره باید کار ونه کړو چې موږ قیمتونه لوړ وسو. صحیح دی لکه زموږ دوستانو اشاره کوله، موږ تاسو په وطنونو کې به دا مشکل دی، په دغه اروپا کې هم د مسلمانان دا کار کوي. البته نه یوازې افغانان، د ترکان زوینم، عربان وینم، اکثر دوکانونو کې قیمتونه لوړوي، او د ما هیله لري ټولو خلکو له داله چې دغه ډول اختلاف نه لاس واخلي، او کوشش وکړو چې کله به څه کېږي دا وکړي، او خپلو خلکو ته په وطنونو کې، په نورو هیوادونو کې، هر چیرې چې مسلمانان فقرا دي، د هغو سره خپل ډوډۍ یا خپل هغه اضافي لګښتونه چې دوی کوي، پنځه شپږ قسمه خوراکونه کوي، هغه رقم کې له پیسو نه خلکو سره مرسته وکړي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. کور ودان تخنیکي همکار وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راواخلو بیرته میلمنو ته به راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنیوله؟
خورجان تا ته سلام، ملمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، نوم مو څه دی او له کوم ځای مړی کنیوله؟
افغان هم د ننګرهار نه.
افغان صاحب، روژه مو پیل کړی، دا څنګه د روژه څنګه تیریږي، او کداره ته وایي چې ننګرهار کې د خوراکي توګو بیې څنګه دی لوړې شوې دي او کنه؟
شکر الحمدلله، روزه خو ښه تېره شوه خورجانې، هوا یخه دی ولکه پرې پوه شوی مو، خو اوس افغانانو خورجانې اوس ظلم شروع کړی، دا روژې میاشتې چې ظلم شروع کوي. پرون یو من رومیان په ننګرهار کې 200 روپۍ او 130 روپۍ و پرون، او نن چې دی په ننګرهار کې خورجانې رومیان من په 100 من په 300 روپۍ باندې و، 100 200 روپۍ فرق وکړله، په یو شپه کې 200 روپۍ جګ شو خورجانې. پرون 130 روپۍ من، نن 300 روپۍ من شو. نو په خدای هر شی دوی خلک خپل په دغه باندې جګې، خپل په خوخه باندې نرخونه جګې خورجانې. مونږ دغه خلکو ته خدای قرآن ته وګوري چې مونږ په افغانستان کې معیبین لرو، کونډې لرو، اتمان لرو، غریبان لرو، دغه خلکو ته تاسو وګوري. نن یو ښځه راغې 10 روپۍ رومین کېدله، 10 روپۍ رومی دکاندار ورته نه ورکوله، وای من وای 400 روپۍ دی خورجانې، 10 روپۍ رومی نه کېږي. زه بیا یو ځای کې ناستم، زه خپله معیب یم، خو مګرم د افغانانو زما زړه خوړلی دی، دا غریب زه خپله غریب یم، دا غریبان مې باندې ډېر سخت ځورېږم. ما سره یو لسګون جیب کې بولو، بیا ما ورته دوکاندار ته وویل مال خو وروره، دا 10 روپۍ نورو ماغله، 10 روپۍ دې ټول ته رومیان ورکړه چې وی چې بېچاره دیګې پخه کې. ډېره
زیاته مننه افغان صاحب. کور ودان
خورجانې، دا یو په دوه افغانان جګې، بل دینه نه جګېږي، یو په دوه د خپل دوکانداران جګې پوجي، څه چې خوښ او شمه غځې کوي خورجانې.
مننه کور ودان افغان صاحب. ورزو یو بل اوریدونکی هم د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، تاسو خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنیوله؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورجانې ستړی مسې، څنګه ستاسو درجه ټول همکارانو او اوریدونکو سلامونه کوم. د هلمند ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده.
مهرباني، تاسو راته وایي هلمند کې د روژې اول ورځ مو څنګه تیر کړه، او په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي؟
بس الحمدلله، د روژې اول ورځ په ډیره ښه په نیکو باندې تیر سو، او ښه توګه باندې مو دا روژه تر سره کړله. خو د خوراکي توکو چې دي په هغه کې د څه خاص بدلون نه دی راغلی، بس هم هغه د پخوا رقم دی، خو دا صرف د افغانانو د بېوزلو افغانانو پر اقتصاد چې سمه یې یا د دې روژې مبارکې میاشتې کې چې د افغانانو اقتصاد ته باید ګټه ورسېږي یا دا اقتصادي شسي دا په چا باندې سمېږي چې هغه د افغانستان څخه بهر د افغاني تجاران دي په افغانستان کې دننه دي هغه باید یو داسې کار وکړي چې دغه افغانانو اقتصادي په افغانانو سره خپل لاس وچلوي او لاس سره ونیسي. نو دا په خلکو باندې د افغانانو یا دغه بېوزلو مسلمانانو اقتصاد ته ګټه رسېږي یا سمېږي. او دا دوکانداران چې دي هغه کوم شی چې دي اوس کچالو دي په نوې افغانۍ باندې دلته من دي یا پاتیا افغانۍ من دي اوس هم په هغه وجه کې په غونه باندې دي. پروژه د برکتو میاشت ده، د صدقو میاشت ده. باید هغه زموږ تجاران ورونه چې په نورو هېوادو کې دي یا د داخل په افغانستان کې دي د دې د توان لري چې باید دوی د دغه بېوزلو مسلمانانو یا دغه افغانانو سره خپل وس شریکي.
مننه کور ودان. درنا اوریدونکو چې مونږ ته یې زنګ را وخلې وو فکر کوم یو بل اوریدونکو هم را سره ډیر وخت ته چې منتظر پاتې ده به هم را وخلو. لاند ور سره وګګو سلامونه خپل نوم را ته وای لکم زی ماډی کني ولې زمونږه خاکه لری ستاسو نوم چې دای کم زی ماډی کني ولې فکر کوم چې داډی کوم سره پریشوا به هم ګورو کوریدونکو زنګ را وخه وصل بیکو. ورزو فضل ربی حیدر صاحب تایدر صاحب تاسو را ته وایي چې په افغانستان کې د روژې په میاشت کې ډیری ځوانان په کور کې خو وضعیت نه کوي، خصوصا خپل خويندو مایندو سره کله چې روژه په ډیره زیاته زور شي او یا هم هغه بیا وسلګی ته ورسیږي د روژې په مایندو اخرو کې دغه پیکې ډیریږي په کور کې. مثلا ځوانان دي په کور کې خپل مایندو خويندو سره مرسته نه کوي په کار کې، مثلا فشار ډیر زیات په زنانه باندې په روژه کې کار غوي کی. او ځوانانو ته تاسو وایناست دا په دغه میاشت کې باید په کورنۍ کې د نننه د کار په برخه کې څومره وانډه واخلي خپل خويندو سره خپل مایندو سره، او دا چې باید څنګه وضعیت وکي په کور کې. ډیر ښه
نقطې ته اشاره وکړه. د ځوانانو لکه څنګه چې ځوانان چې دي په هر بخش کې چې دی که مونږ ځوان ته وګورو نو ځوان د ټولنې لکه د ملاتړ حیثیت لري، په ټولنه کې ډېر مهم رول لري، نه یوازې په دنیاوي امورو کې، په عباداتو کې هم همداسې ده. د ځوان عبادت بیا د یو سپینګیري یا د هغه کس چې د عمر زیاتې د هغې عبادت د دوی تر منځ فرقونه اسلام هم بیان کړي دي. هماغسې په عمرو کې په روژه کې معمولا وقت ځوانان چې دي نو معمولا هغه کسان چې هغوی عمرونه زیات دي نو زیات وخت روژې تېرې کړي دي، د روژې سره عادت دي. ځوانان بعضې داسې چې زموږ په ټولنه کې بدبختانه چې ډېر خلک ځوانان چې دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره په بعضې نشې شیانو یا بعضې نشې مواد روږ دي، نو هغوی ته به په روژه کې حتی که هغه مثال دي سګرټ یا نسوار وغیره مې نو دوی چې کله دغه د اجتماع یا د ټولنې د وجه یا د الله تعالی د امر د وجه نشي کولای چې مثال هغه استفاده کی پروژه کې دا غینه منع کړي، نو به د دوی هغه یو لس میاشتې یا دومره زیات وخت چې دی هغه ته مسلسل دغه استفاده کوه وغیره نو به چې هغوی نه منع کیږي نو په دغه وخت کې وضعیت هم بدلیږي. مجموع کې زه ټول ځوانان نه خیمه بعضې فیصدي نور باید ځوانان چې دي صبر نه کار واخلي. ما مخکې مې یادونه وکړه د صبر فائدہ هم دا ده چې مثال په ځوانۍ کې څوک صبر ونه کړي نو به بل وخت کې خو هیڅ صبر تقاضا نه کوي. او په ټولنه کې ځوان چې څومره انرژي لري کار کولای شي ذهن رسي نسبت نورو ته دا غومره ذهن نه رسي، دا کسانو چې ځاړي یا مصروفیتونه ولري نو د زنانو سره خو بيخي د خور سره مثال مور سره د خپل خزي سره د نورو غړو د کورنۍ سره باید برخه والی په د روژماتي په تیارولو کې د سپراوړلو کې د بازار نه. او زه توصیه ډیره زیاته چې کومه د خپل اول ځان ته بیا نور ځوانانو ته د صبر زیات کوم د زغم دی چې باید مونږ یو کو او باید صله رحمي وکړو او باید تعاون یا مدد وکړو د کورنۍ د غړو سره او بهر په ټولنه کې مامداران کې د دکاندار سره د محیط په برخو کې د نور اشخاص سره. نو زما په نظر د ځوانانو نړۍ ته تقاضا کیږي په دغه مورد باندې باید صابر اوسې ځوان خو بيخي.
ډیر زیات مننه حیدر صاحب کور ودان. استاد سراج پامدغه خبرو به تم شو تاسو راته وایې په روژه میاشت کې په کورن زین کورنیو کې تاوتریخوالی زیاتیږي، لکه په ښځو باندې ظلم زیاتیږي، په میرمنو باندې ډیری وخت نارینه چې د کار راځي او یا هم بیرون لکه مخکې چې حیدر صاحب هم دغه خبرې ته اشاره وکړه، ځینې کسان چې روغ دي وي د هغه په روژه کې دوی ډیر زیات بیا حوصله کیږي او دغه بیا حوصلهګي دوی باعث دی کیږي چې په کور کې پر ښځې، په مور، په خور، په خپل لور باندې په دوی باندې فشار ډیر زیات شي او ډیری نارینه مرسته هم نه کوي او روژه د ښځې او د سړي دواړو نیولې. په دې برخه کې تاسو څه وایي؟ شرعي لحاظ نه په روژه میاشت کې باید نارینه په کور کې څومره ونډه واخلي او د حوصلې په برخه کې دوی باید څه وکړي؟
مننه. مخکې له دې نه چې دغه مشخص سوال ته ځواب ووایم، که اجازه می یو دوه حدیث دی او آیت د احتکار او د ذخیره اندوزی په باره کې که اجازه می. اصلي خبره دا ده چې کله چې دغه ذخیره اندوزی یا احتکار چې ورته وایو، چې د غټ تجاران خوراکي اموال یا خوراکي توکي ذخیره کوي په دې خاطر چې د بیې لوړې شي، اول خدا غدا شده غټ منکر ده. که په افغانستان کې هستو زه خو غټ کوم د امر بالمعروف وزارت ته، چې دین غټ منکر پروژه کې نشته چې د غټ تجاران یا هر څوک چې په دغه کې لاس لري او د قیمتونو د لوړوالي سبب ګرځي هغه باید په دې منه شي او اجازه ورته ورکړ شي. بل خبره دا ده چې زموږ ملا صاحبان چې دي په هر وخت کې طبعا هماغه دقیق خبری که خلکو تا مثلا په اختر کې پروژه کې، زوایم چې دغه خبری د احتکار او د ذخیره اندوزی او د قیمت لوړوالی دا باید خطیبان او ملاصحبان په عام خلکو ته ورسی چې دغه د اسلام ډیره شنیع او ډیر په خطوګه نه ګوري دغه مسلې ته. یو آیت په سورۃ حج کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم، دا آیات په سورۃ حج کې دا الله فرمایلی دی او امام احناف او حنابلا دین دا آیات اغم مراد هغه احتکار خلق غذایی مواد یا طعام احتکار کوي، هغه ذخیره اندوزی کوي او د خلکو د ضرورت مطابق بیا قیمت جګی دی ته خدای جل جلاله وعید ورکړی او ورته آیت کې ورته ویلي چې دا دوی باندې عذاب دی، غټ عذاب او دردناک عذاب به دوی ته ورکړل شي. بل حدیث د پیغمبر سلام وایي چې من احتکر طعاما 40 ليله فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه، یعنی څوک چې سلویخ شپې یا سلویخ ورځې طعام یا خوراکي شیان چې څوک ذخیره کوي نو الله جل جلاله دینه براءت او دې الله نه بریده، یعنی الله دې دینه براءت اعلان یې او دا الله دې دینه لريوالي بیانې چې دا ډېر غټه جزا ده او الله دې وکړي چې دا مسؤلین او ټول عام خلک اسلام په حقیقت توګه باندې ځان پوه کړي چې اسلام تنها موز نه ده، موز ډېر مهم ده، روژه مهمه ده، نو دغه نور مسائل چې دي چې اسلامي اجتماعي ژوند ته ډېر ضرر رسي دي ته باید دوی خیال وکړي او دغه د مخنیوي لپاره مسؤلین باید لاس شي او دغه مشکل خلکو ته داسې نه شي چې خلک په مشکل سره مخامخ شي او د مشکل مخنیوی باید وکړي. او مشخص سوال چې تاسو ویلې فورکې، اصلي خبره دا ده چې د روژه چې تاسو هم وفرمایل چې روژه په نر او ښځه باندې فرض ده، هم په نر باندې هم ښځه باندې، ښځه اولاد لري، ښځه د کور کارونه کوي، ښځه کالي مینځي په افغاني جامعه کې، ښځه پخلی کوي، ښځه تنور کوي، ښځه مال او غوا سره سروکار ده، نو هغه چې راځي هغه هم روژه یې، هغه خو روژه نه خوري په افغاني اجتماع کې، خو ټول روژه نیسي، نو هغه چې راځي کله او موږ تاسو د نران یا مطلب مشران سپینګیري ځوانان چې راځي کور کې دغه کوي، مطلب بد اخلاقي کوي، دا چې دا ناروا ده. که په طعام کې په ډوډۍ کې کومه خبرې پیغمبر سلام یو حدیث کوي، پیغمبر سلام دا روایت ده چې پیغمبر سلام هیڅ وخت ډوډۍ تعاب کړی نه ده، یعنی ډوډۍ باندې خبرې نه دي کړې چې دا ډوډۍ خراب ده، یا ما عاب النبی صلی الله علیه وسلم طعاما قط،
نو کله چې داغه نه خوړه نه بخوړه که خوړه خوړه به نو کله داسې غلطی کیږي مثلا چې داغه د قهر سبب کیږي په حکمت سره ورته ویل کیږي چې مثلا دغه کار مکوي یا مالګه کم ده یا غوړ کم ده یا زیات ده خو بد اخلاقی چې داغه د روژې سره منافی خبره ده روژه همدغه ده چې ته باید صبر وکړي چې ټول دوستان وویل صبر باید وکړي صبر په نفس باندې باید حاکم اوسېږي تر څو چې صبر او حوصله ټول سره په ټول معنا سره باید په کور کې په بیرون کې په مسجد کې خلکو سره دا باید عملي شي او دا د روژه جز د صبر او تحمل او خوشخویي چې دا د روژه جز دا نه ده چې دا بیل ده نو روژه چې د ډوډۍ او د طعام او د خوراک نه مونږ منې کی د قهر او د غضب او د بدو خبرو نه هم مونږ منې کی
مننه کور ودان استاد احمد زی سب تاسو ته راځو په پاکستان کې اوس مهال افغان کډوال ډیر زیات دي او څنګه چې موږ خبر یو تاسو باندې پوهیږئ چې وضعیت یې د اندېښنې وړ ده ډیری کډوال په داسې شرایطو کې دي چې حتی بیرون بازار ته په آزاد توګه نشي وتلی سودا دپاره او یا داسې خپلو نورو ستونزو د اوارۍ دپاره دا راته وایي چې روژې کې به افغان کډوال هلته څه کوي او اقتصادي لحاظ نه غوی ته د روژې میاشت کې ستونزې څومره دي
دغه نوی چې کوم تحولات راغله په امریکا کې د ریاستي ټاکنې وشولې نوی رئیس جمهور راغی دې دغه مشکلات ټول افغانانو ته پیدا کړل یعنی هغه موسسې چې کوم با د خوار او غریب سره یو سمرسته کوله هغه باندې دغه هغه فنډز چې کوم دی بودیجې دی هغه په باندې کړلې کوم افغانان چې دلته کیسونه لري د امریکا سره هغه ته باندې څه خرچه ورکول کېده پیسې مصارف د هوټل یا نور د خوراکي هغه هم زیاتره بند شول نو دا خلک هم په مشکلاتو کې شول او نور چې دا کم د تشویش او د ډار خبره ده نو ځنن دغه د اسلام آباد چې کومه سبزی منډی ده په دې کې هغه غریب افغانان چې کوم دی کراچۍ چلی چا سبزی خرڅي هغه بیچارهګان دونه ډاریږي هلته چې هغه خپل کراچۍ ته نشي درېدلې یقیني تاسو په وګوري په اجتماعي رسنیو کې همداسې حال دی هلته هغه افغان تجاران نشي کولی چې خپلو مالونو ته ودرېږي نور پاکستانی وګړي ورته درولي دي ولې چې هغوی ته اوس موجوده وخت کې اجازه نشته چې هلته کار روزګار وکړي نو مشکلات خو افغانان ډېر زیات لري دا مهاجرین ځکه چې اقتصادي حالات دوی خراب دي داسې ښه کاروبار نه لري خو افسوس دا دی چې بس د لاسنیوي څوک نشته دي زموږ خپل حکومت هم په داسې سطحه کې نه دی چې هغوی د افغان مهاجرینو سره دلته سمرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او نه هم خارجي موسسې دی وخت کې آماده دي نه بودیجه لري چې دوی ته لاسرسی پیدا کړي همداشان پاکستان حکومت خپل اقتصادي مشکلات لري نو بیا خبر همدغو ورونو ته راځي کوم چې په خارج کې دي اولته د هغوی لږ کار روزګار ښه دی ادا تجاران دي له دوی څخه مو خواهش دا دی چې هر څومره کولی شي د یار دوست له لارې پروژه کې دغو خلکو ته لاسرسی پیدا کړي او دغو خلکو تر یو ځای پورې مرسته وکړي
ډیر زیات مننه احمد زی صاحب د خبرونې وروستۍ شیبې دی خبرونې موضوع به راټوله کو سره او په وروستۍ شیبو کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شي هغه افغانان چې د دې وسه لري له نورو بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړي که هغه د افغانستان دننه دي او که د افغانستان نه بیرون دي دوی باید په دغه میاشت کې څه وکړي محمود زی صاحب که تاسو لنډ راته په دغه برخه کې ووایئ چې د افغانستان دننه او د افغانستان بیرون افغانان څنګه کولای شي په دغه میاشت کې د خپل توان او د خپل د جیب په اندازه له دغه بیوزلو سره مرسته وکړي لاندې راته وایي
ډیر زیات مننه فقط لاندې په دومره وایم چې موږ کچیر خپل خوراکونه او خپل مصارف لګښتونه لږ راکم کو او له دغه لکس په ما وکړو موږ کولای شو چې خپل ځان سره هر کور لس کور ته نور ته هم مشکل حل کو نو په دې حساب باندې موږ کولای شو چې په دې ټولنیزو هغه ټولنو کې خلک دي مخلص خلک امین خلک دی هغول لاره نه او یا داس خلک وټاکو چې هغه ته واقعن حق اقدر ته ورسیږي ځکه بدبختی دوم داده چې کله مرسته ته کوي مرسته لاره سي داس چې ته ورسی چې هغه مستحق نه وي مستحق کوند یتیم هغه بیچاره څوک چې په واز ده هغه پاتې کیږي نور خلک په جګړه کې غورځيږي الته هغه واسطي د مسایل دی د زیتو یو منطقه کې خلک باندې پیژرم الته اوسېږي ځان کې دوی اخلي به سي خپل خپلوان ته وکړي کوشش کوي چې هغه خپل خپلوان په بار کې ونیسي یعنی هغه مستحق اشخاص ته ورسیږي د هغه د ټول افغانانو نظر چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي ژوند کوي هله مې دا که روزنې کې روزنه علاوه خو پروژه کې چې د برکتونو میاسته د رحمت میاسته د مغفرت میاسته او په دې کې مرسته او کومک ډیر زیات لاس او ډیر لري. ما هیله ده د افغانانو دغه ستونزې لکه د وروسته په پاکستان کې ویلي همداسې په ایران کې په نورو هیوادونو کې دي هغو ته هم توجه وکړو ځکه چې خلک ډېر واقعا په مشکلاتو کې دي. نو خپله مرسته سپمول دا که هر څوک نه کوي څه فکر کوم د هغه روژه به یوازې دا کفایت نه کوي چې د خپله خوله بنده کړي او به خوراک او څښاک ونه کړي. نو هیله مې دا ده چې خپلې مرستې په هر ډول چې د امینو او مخلصو خلکو له خوا نه چې تاسو مطمئن شئ او بعضې خلکو نه مې خواهش داده چې صرف پیسې ورنه کړي چې پیسې مې ورکړي او احمد ته بس مخلاص وو کوشش وکړي چې خپلې پیسې مې ورکړي تعقیب کړي دا پیسې چیرې لاړې واقعا حق حقدار ته ورسېدي که نه کونډ یتیم ته ورسېدي که نه هغه څوک چې مستحق دي ورسېدي که نه. دغه خرابي زموږ په خلکو کې بعضې خلکو کې دا ده چې پیسې یو شاته ورکړي او زما پیسې ولېږلې دی وایي ما خپله غاړه خلاصه کړه. درسته ده چې تا خیرات اوسه خو زموږ مکلفیت هم دا ده چې دا پیسې خپل ځای ته ورسېږي حقدار ته ورسېږي کونډ یتیم ته ورسېږي. موږ اسلام د عادل دین ده د انصاف دین ده د برابرۍ دین ده د ورورګلوۍ دین ده د مینې د محبت دین ده. پد خرابي زمونږه مشکل ده چې مونږه ارسي مسلمانان یو مونږه د اسلام په حقیقت باندې نه پیږو. مشکل ده چې مونږ په اسلام کې ډېر خلکو معلومات نه لرو. مونږه 55 کال شپته کال اویا کال مونږ کو د خپل سجدي په معنا نه پیږو د کلمې په معنا نه پیږو د منځ په معنا نه پیږو. راځي چې ځانو حقیقي مسلمانان جوړ کړو. اسلام مبین دین ده د حق دین ده او د عدالت د انصاف او د ورورګلوۍ د امن او په دینه زر نور زیات خوبایي نه په دې کې سره او ښېګڼې په دې کې سره
کور ودان مموزای صاحب کور ودان د خبرونی ورسته شی بی دی استاد سراج لاند راته وای په افغانستان کې بي وزلي کورنۍ ډیر زیات دي خو ترڅنګ یو کورنۍ بداسي چې په دسترخوان څورنګ خوړی په اسلام کې دغه تاسو حکم شوای دی د خپلوانو خپلو همسایه او ګوندیانو سره په دغه میاشت کې او د دې میاشت نه اخو هم مرسته کول څومره فضیلت لري مهرباني
ډیره مننه. بس الله دې اول خو تاسو اجر نه درکړي چې په دغه مهم ورځ کې مهم موضوعګانو باندې تاګي الله دې وکړي چې زموږ غږونه د تغییر او حداقل د اورېدلو خلک پیدا شي چې حداقل واوري او د تذکیر سبب وګرځي چې فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اصلي خبره دا ده چې دغه موږ تاسو مخکې ویلې ټول دوستانو ویلې چې تنها روژه دلته مهمه نه ده. دلته همدلی همزیستی تعاون همکاری و تعاون و علی البر و التقوی بل حدیث کی رازیش که تاسو ډوډۍ خوړه او تاسو همسایه وګی و دې کې دلته تاسو دغه مسؤل یاست او همدغه څه ک تاسو خپلوان غریب او تاسو پیسېدار یاست نه او تاسو ورسره همکاری نه کوي مسؤل یاست. یعنی دا خبرې چې دی او دغه امر دا الزامی ده ان دا استحبابي خبر نه ده. امر د چتا سو باید غریب خلکو سره
همکاري وکړي. ډیر مننه استاد کور ودان
خیرات ورکړي
کور ودان استاد.
شاکر